اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دره مهربان رب پس پیچلی نامه سلامونه ونی که خیلی میومنی در نوزده کون که هیلی در چراغ آجور بیست او وقت پا مترده محال پا خیر رسولی بی دست طول تا در ولسم طول گی تاریخ مزمون دولسم لست شرخ لست ویم پا دی هیلی چی نن روز هم در لست را خیره نیشی بورا سر عمل پاتیسی او در نن روزی در موضوعات سخه گتا وخلی نن مو موضوع د هند حالات دی پا منزنی پیری که در چی هند پا منزنی پیری که چرده ول و کم پر مختو گونه در لوده او کم حکمتون در محال و دا همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسې به هم د لوست تر اخرنۍ شېبې ملتیا وکړئ او د نن ورځې موضوعاتو څخه تاسې ګټه واخلئ. راځو خپل درس پیلوو چې هند په منځنیو پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې و هغه د ګوپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کاله پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمني د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې وي هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډېره روښانه دوره ګڼل کېږي چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډېره پاملرنه سوې وه. د ګوپتانیانو د حکومت د له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی د هند په شمال کې بیا ډېر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمني درلوده چې دغه ویش چې و یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې و تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمني چې و هغه د یفتالیانو واکمني یا د یفتالیانو امپراتوري وه. یعنی وروسته له دې چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړې په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه یعنی د هند په هره برخه کې د هند په شمال د شمال په هره سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې و دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي او په دغه اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمني درلوده د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت و. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه یعنی د اتمې زیږدیز پیړۍ څخه وروسته بیا تر یولسمې زیږدیز پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه د اسلام مبارک دین یې خپروي چې تر دغه په دغه کار کې تر یوه اندازه پورې دوی بریالي سوه او د اسلام مبارک دین یې د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوي پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه رامنځته کېږي او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپله یو واک غوښتونکی سړی و. د افغانستان د زیاترې سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي چې 15 وارې پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د له منځه وړلو په برخه کې دی کامیابه کیږي او هغه هیواد دی په خپله ولکه کې راولي چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمني څخه یعنی د څلورو کاله واکمني کوي او د څلورو کلونو د واکمني څخه وروسته د نه څلوېښت کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي او مړ یې بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې دی شیخ کیږي چې دی داسې یو کس و چې همیشه یې باغونه خوښېدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص و. اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د زوی همایون وخت رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمني کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شاهي سوري په نامه یو ډېر تکړه افغان راولاړیږي. همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پرمخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د مینځ وړي او د سویل څخه تر شمال پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي، چې بیا په پای کې په 1914 خبرې کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسیږي چې دی بیا د راجپوت تیمور څخه زیږیدل دی او د هندستان پاچا و. تر یو حده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړه یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی و. یعنی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی و او مور یې هم راجپوتي و. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي د هغه څخه وروسته د نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر په رقم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري دورې کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دورې کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک وې، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینواله وه. دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لاسته راوړنې دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره دی د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې. که څه هم اکبر په خپله باسواده نه و، دی سواد نه درلودی، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده. یوه ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د ته به کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بېسواده شخص و، سواد نه درلودي، خو دغه بېسوادي سره سره د مینه چې وه هغه د علومو او علم سره ډېره زیاته وه. او موږ ویل چې یوه ډله کتاب لوستونکي درلوده، ځکه د پخپله ویل نه سوای کولای، بسواد نه و، سواد نه درلودي، خطې نه سوای ویلی. نو هغه ډله کتاب لوستونکي چې درلوده همیشه به د ته کتابونه ویل. ده اکبر په چا په عمر سره په امر سره یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبي ته وژباړل سو او دغه کار د ریجیبي د خپرېدو لامل وګرځید. دا چې د سانسکریت د ریجیبي څخه کتابونه و د ریجیبي ته وژباړل سو د دې سبب سو چې د ریجیبي چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي. د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و د هغه مینه هم د ریجیبي سره زیاته سو. د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي شول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودې د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلودې او یو ډیر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر چا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منع کړي. د معماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډېر ځانګړې پاملرنه سوې وه او یو شمېر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځانګړې اسلامي معماری ښکارندوی کوي دغه معماری او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګری شهر کې تاج محل، په فتوپور کې د اکبر ماڼۍ او ترڅنګ په دلی کې د شاه جهان سره کلا او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځانګړي اسلامي معماری نمائندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې باعزمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نادره پاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او ترڅنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې ترڅنګ موسیقي هم د 14مې پیړۍ څخه وروسته په هندستان کې وځلېده. یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و مګر یوازینی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو سکونکو دا اوس موږ او استاد سي د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي څه ډول واک رسیدل او څه ډول واکمنۍ درلوده. د دې ته څنګه د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او څه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ استاد سي د نن ورځې درس همدومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه وروسته نشي ور سره مل پاتې شوي او ګټه به مو اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته سو تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري خدای مو منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د لیبره بنر په سپیشل نبا سلامونه کې هلی میو منی ترنو زده کوونکو هله د چروغه جوړ بوسي او د ژوند چاري بم شپ پر وخت ته ستول ته 12م ټول کې تاریخ مضمون 12م لوست شرخ لاست وایم. هله د چن ورځ هم د لوست اخرې نشي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړې په حق له د ترڅنګ د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه. تاسو خپل درس پیلو اول د لومړی نړیواله جګړې په حق لوايو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړی سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک تر لاسه کړي او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند، سویل ختیځي آسیا او ترڅنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي. په لویدیځ نیمه کره کې متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوې مطرح شوې وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله شوې وه.
د وځو حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاله امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه رامېسته سي او دغه حالات په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښه سو چې پاول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع سولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان په 1400 کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب دپاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1440 کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د 20 میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې دی د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقې ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ وه، یعنی د یو بل په ضد باندې ولاړ وه او دواړه دغه غوښتنه کول یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې دپاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډېر سو. پسې د بهرني سیاست بدګماني او ترڅنګ یې دغه بې باوري سوله نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولي عهد سر ایود بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نه درلودي چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایتالیا و چې برعکس روسیې بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخی ځکه دوی بیا د بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه، یعنی د دې کار څخه خلاص وانه خستی. او په 1914 کال کې د اگست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي. او په 1914 کال کې د اگست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم وروسته په یوه اونۍ کې، یعنی په یوه هفته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ ته راوبلل سو او جګړه شروع سوه. لومړۍ نړیواله جګړه هم په 1914 کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سوه او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا وه چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دوی خطا وتلي وه. روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دوی باندې حمله وکړي. ایټالیا د المان او اتریس سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سوه. امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي، خپل بې طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهه هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د پښی سودلو د ایښودو ځای پیدا کړي، یعنې دغه سیمې ته راسي. او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیې ځوانان و د هغه غرونو په لمنو کې چې هلته عثماني کانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول، هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه. او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1918 کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده. چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور شو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول ته لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو او د دې لپاره چې دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسه کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله او ساتونکي هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یو درنه حمله شروع کوي چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سو او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي او 12 کس په هغه کې مړه کیږي. سل کس څخه ډېر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان وو. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لس میاشتې وروسته بیا دغه د دې ځندې د ډېر سوچ بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق او یو ځل بیا د امریکایانو خراب وشل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه وه چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لوري به د کشتي د څارنې د طریقې څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریست لیوتسفیک الیوتوفسک د ترن څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیې څخه لویدیز ته راسي او البانیانو په لویدیز کې بیا وحشتناک حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي او بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتی دسبندی یا اوربن سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اوتریش مجارستان دغه اوربند لاسلی کې اوربند یو باندې یو لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1 سرتاسری اوربند وسو او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر 4 کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی 4 کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 1.1 میلیون خلک ووژل سو. د جوبلیدو او یا هم د ناروغۍ له امله د خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.8 میلیون ډیر څخه پوځیان زخمي سو. 1.4 میلیون کسان بندي سول یا هم ورک سو. او دغه شمیر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و. یعنی دا یوازې سرتیر و. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4,800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده چې تقریبا 2,800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیز ځمکه د لاسه ورکړه. د اردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یو نسل پورې میکانیزم کرهنه ناممکنه و او باندې زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په ښارونو کې تر 6,000 ډیر ودانۍ خراب سولې. زیاتره د اړیکو لارې د ټلیفون مزه هم د منځه ولاړې او جګړه په فرانسه روسیه کې لاروانه و. نور هم ورانی جوړه کړه. المان بلجیک انګلستاني هم زیانمن کړي او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي تستونسو چې بیا د غلوجي او د رغې جګړې ډیر تلفات رامنځته کړه او د 4 کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا 16 میاشتې راغله. راځو دویم نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1938 میلادي کال کې په اتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو او په 1940 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې ترڅنګ په همدغه 1946 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه یې پولادي تړون نومور باندې کېښودي، چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي او موخه یې هم دا و چې د کمونیزم د پراخوالي مخنیوی وکړي. او د جاپان امپراتوري په 1910 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي او هیټلر په 1913 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کوي او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه هغه بیرته د آلمان سره یو ځای سو. او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه، چې بیا په 1913 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډېر ژر یې په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه. او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ، چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده وه او په دغه 1913 میلادي کال کې په ډسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه، چې په 1914 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه، چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1914 میلادي کال کې جون په 22مه آلمان ته تسلیم شو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه، چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه. او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده شوه. د زیانو د اکتوبر په میاشت کې اوکراین ونیوي او کریما ته هم داخل سو. د 1943 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت راوسته سو. در ورځې کول کو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې ته پام وړ به ګرځېدلې وي. د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې داس مهم دومره وو. تر اتلن کې درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
مخمرات دریشه را دم که حت پر بغل Yeah.